در برنامه چی ها دارن. خوش آمدید سروان صاحب.
ډیر مننه نیمی صاحب. ستړی مشه درنو اوریدونکو، السلام علیکم. ساعت د سهار 8 بجې دی. په دې خبرونه کې چې اسمت ساروان د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، او چې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی غړي وای د سولې د خبرو ځای باید د خبرو د ځان سبب نشي. د دې نورو موضوعاتو تفصیل په دې یو ساعت خبرونه کې وړاندې کیږي. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. په ګردیز کې دوه سیمه ییز پاسونوال په یو برید کې ووژل شول. د سالنګ لار د درنې واورې له کبله بند شو، او د یمن نوي حکومت په سعودي عربستان کې لوړه وکړه. د خبرونو تفصیل. د پکتیا په مرکز ګردیز کې دوه سیمه ییز پاسون کوونکي د وسلوالو مخالفانو په برید کې وغوښل شول. د امنیه قمندانۍ ویاند حیات الله نظامی آزادی رادیو ته وویل دغه پاسونوال تیر ماښام د ښار په لومړۍ حوزه کې ول چې ناڅاپي پرې وسلوالو ډزې وکړې. نوموړی وایي برید کوونکي له سیمې تښتېدلی دي.
پکتیا ولایت د لومړی امنیتي او ځاړون د لرګوی اړې په سیمه کې وسلوالو طالبانو د ښځو له جامو څخه په استفادې د پاسون کوونکو پر سرتیرو باندې وسلوال برید ترسره کړ. بدبختانه په دې برید کې زمونږ دوه تنه سرتیري شهیدان شوي دي.
نظامی همداراز وویل د ډزو په محل څلور ماشومان ټپیان شوي چې حالت یې د اندېښنې وړ دی. سیمه ییز پاسونوال هغه محلي ځواک دی چې د دولت په ملاتړ یې وسلې اخیستي او د خپلو سیمو ساتنه کوي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د سالنګ لویه لار له تیر ماښام راهیسې د موټرو د تګ راتګ پر مخ بنده شوې ده. د سالنګ د ساتنې او څارنې د ادارې مشر عبدالبشیر افغانزوی آزادی رادیو ته وویل د درنې واورې او طوفانونو له کبله دا لار بنده کړې ده. افغانزوی همداراز وویل د کابل او شمالي ولایتونو ترمنځ د تګ راتګ دغه لار به تر هغو بنده وي چې د واورې ورښت کم او د خوندي تګ راتګ ډاډ رامنځته شي. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د هیواد په ګنش میر ولایتونو کې د واوري او باران اټکل کړی او خبرداري ورکړی چې په ځینو سیمو کې ممکن سملاسي سیلونه هم راشي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د دوی د سرشنیو ټاکنو په پرتله د افغانستان ټاکنې خوندي او ډېرې ښې وي. ترامپ پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا معلومات د پوځ یو ځوان سرتیری چې په افغانستان کې کار کوي ورکړی دي. ترامپ دا وضاحت نه دی ورکړی چې د افغانستان انتخابات د کومو تګلارو او معیارونو له مخې د دوی تر ټاکنو ښې وي، خو ویلي دي د دوی انتخابات د درېمې نړۍ د هیوادونو ټاکنو ته ورته وي. نوموړي یو ځل بیا ادعا کړې چې د امریکا د نومبر د درېمې نېټې په ولسمشریزو ټاکنو کې په میلیونونو میلیونونو هغو رایو کې درغلي شوې چې د پوست لارې کارول شوې دي. ډونالډ ترامپ او ټاکنیز ټیم یې له دې وړاندې د امریکا په څو ایالتونو کې د انتخاباتي درغلیو په اړه شکایتونه ثبت کړي، خو ګڼ شمېر یې اړوندو محکمو بیرته رد کړي دي. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. ګڼو هیوادونو د کورونا د نوي بڼې چې چټکه خپریږي د ثبتولو خبر ورکړی دی. څلور پیښې په هسپانیا، یوه په سویډن او دوی په کاناډا کې ثبت شوې. د کورونا د نوی ډول چې تر اوسه پورې نه ده ثابته شوې چې د واکسین په وړاندې مقاومت لري، په هانګ کانګ، سنگاپور، آسترالیا، فرانسې، جاپان او فلیپین کې هم موندل شوی دی. د کورونا دا نوې بڼه چې ویل کیږي ډېر ژر خپریږي، خو د مخکنۍ هغې په شان وژونکې نه ده، لومړی پلا په بریتانیا کې خپره شوه. په بوسنیا هرزګوینا کې سلګونه پناه غوښتونکي وروسته تر دې د سړې هوا او درنې واورې له ګواښ سره مخامخ دي چې د همدې اونۍ په پیل کې خیمو اور واخیست. د کډوالو د نړیوال سازمان یا IOM مشر پیټر وان دیر ویررارت خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې درنه واوره ورېدلې. د هوا درجه له صفر ټیټه ده او پناه غوښتون کې د تودوالي لپاره څه نه لري. د ویلي هیڅوک باید په داسې حالاتو کې ژوند ونه کړي او په خبره یې په دې شرایطو کې سیاسي اقدام ته اړتیا ده. تر اوسه زرو پناه غوښتونکو ته د خوراکي موادو مرستې رسیدلي دي. اروپایي ټولنې هم د کډوالو د بد حالت له کبله بوسنیا هرزګوینا ته خبرداری ورکړی او د دغه هیواد مشرانو ته یې ویلي چې د پناه غوښتونکو د سرپناه غم وخوري. په سعودي عربستان کې د واک د ویش له هوکړې څو میاشتې وروسته د یمن نوي حکومت لوړه وکړه. دغه حکومت ته چې څلرویشت غړي لري پرون شنبه د یمن د ولسمشر عبدالرب منصور هادي لخوا لوړه ورکړل شوه. په دغه حکومت کې د ولسمشر هادي پلویان او د یمن په جنوب کې د بلتون غوښتونکو انتقالي شورا شامل ده. د نوي حکومت د لوړې مراسم د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د ولسمشر عبدالرب منصور هادي په استوګنځای کې ترسره شول. یمن له 2014 کال راهیسې په ویجاړونکې کورنۍ جګړې کې ښکېل دی. د یمن حکومت او د سعودي عربستان په مشه ائتلاف د ایران له ملاتړه برخمن او حوثي یاغیانو پر ضد جنگیږي. حوثیان د یمن پر مرکز سنا ښار او دغه هیواد په شمالي ښارونو کنټرول لري. نن یک شنبه ده. د لبریز 1409 نیوی د جدي و ماود میلادي 2000 د دسمبر 15مه د روانې خبرونې په دوام کې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی وای باید د سولې خبرې په خپل وخت پیل شي. نن اوباته د چمتووالي نړیواله ورځ ده. رواني اوبا یا کورونا خلک څومره اغیزمن کړي؟
غربت وهلي دي، کارانتین وهلي دي، کورونا له امله کاروبارونه په ټپه درېدلي دي.
په خوست کې مدني فعالان د ښځو لپاره د امن کور غواړي.
داسې مسؤول ځای نشته، قومنداني کې ټول نارینه وي، دوی مجبور کېږي بي جرمه محبس ته محول کوي.
په نورستان کې د کروندګرو لپاره سړی خونی جوړی شي.
تقریبا 15 لک او 2500 افغانۍ د انکشافي شورا ته ورکړل شوې تر څو پورې د ذخیره تکمیل کړي.
د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره د ازادي رادیو خبرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. ساعت 8:00 او 8 دقیقې شوې. له طالبانو سره د افغانستان د دولت د مرکزی ټیم یو غړی وایي د بین الافغاني خبرو د ځای په اړه باید د دواړو خواوو رضایت په پام کې ونیول شي. د ده په باور که هر خوا د ځان په خوښه یو ځای ټاکي او یا یې وړاندیزوي ممکن ورسره خبرې وځنډي شي. په عین وخت کې د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی په ټاکلي وخت د خبرو د پیلېدو غوښتونکي دي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
د افغان دولت او طالبانو د مرکزی پلاویو له هوکړې سره سم ټاکل شوی لس ورځې وروسته د بین الافغاني خبرو دویم پړاو پیل شي، خو د خبرو د ځای په اړه لا مخالفتونه په خپل ځای دي. اوس د افغان دولت د مرکزی پلاوی یو غړی وایي که خبرو ته هر ځای ټاکل کیږي او یا هم د وړاندیز تر کچې یادیږي باید د طالبانو رضایت هم پکې وي. غلام فاروق مجروح ازادي راډیو ته وویل دوی د خبرو دویم پړاو ته چمتو دي او ټینګار کوي چې باید په خپل وخت پیل شي.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان مصمم و قاطع
د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د خبرو دوام ته ژمن دی او پرې کنده دریځ لري. موږ د خبرو دوام ته بشپړ چمتووالی لرو. د سولې خبرې به انشاء الله پر ټاکل سوی نیټه بیرته پیل سي. د ټولو افغانانو او سیاستوالو اراده همدا ده چې خبرې باید دوام وکړي. خبرې دوه لوري لري، نو دا باید الزامي وي چې د ځای په اړه دواړه لوري رضایت ولري.
د بین الافغانی خبرو لمړی پړاو چې د سپتمبر په 12مه دوحه کې پیل شوی وو، ل دریو میاشتو بحثونو او لاندریو وروسته پکې شاوخوا شل ورځنۍ وقفه راغله. دواړو لوریو د وقفې د اعلان پر مهال ویل چې د خبرو تګلارې پر سر هوکړې ته رسیدلي او له خپلو مشرانو سره تر مشورو وروسته د جنوري په 15مه یعنی د راتلونکې اونۍ په سه شنبه دویم پړاو خبرې پیلوي. پرون شنبه د ملي مصالحه عالی شورا د مشرتابه په دویمه غونډه کې هم ټینګار دا و چې خبرې باید په ټاکلې نیټه پیل او د ځای انتخاب د ځنډ لامل نشي. دا ټینګار داسې مهال کېږي چې څو ورځې وړاندې افغان ولسمشر او د ملي امنیت سلاحکارې طالبانو ته وړاندیز وکړ چې دویم پړاو خبرې باید په افغانستان کې دننه پیل کړي. د چارواکو کندهار د لومړي غوراوي په توګه یاد کړه او بیا یې وویل که طالبان د هیواد هر سیمه کې غواړي دوی چمتووالی ورته نیسي او اسانتیاوې ورته برابروي. طالبانو بیا وویل د هیواد دننه وضعیت دې ته چمتو نه دی چې دوی خپل سیاسي مشران هلته ولیږي او خبرې مخته بوزي. د یادونې وړ ده چې پر قطر سربیره اندونیزیا، ازبکستان، جرمني، ناروې او یو شمېر نورو هیوادونو د بین الافغاني خبرو د کوربتوب ژمنه کړې. د سولې خبرو د څرنګوالي او ځای ځایګي بحثونه داسې مهال تاوده دي چې له جګړې ستړي افغانان او د افغانستان په مسأله کې ښکېلې خواوې د تاوتریخوالي زیاتېدو په تنګ کړي او د سملاسي اوربند غوښتنه کوي، خو معلومه نه ده چې دغې غوښتنې ته به یې څه وخت د جګړې دواړه غاړې ځواب ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په خوس ولایت کې ځینې ښځې او د ولایتي شورا ښځینه غړي وایي په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ګڼې قصید امن خونو د نشټوالي له کبله بې عدالته پاته کیږي او ډیری د تاوتریخوالي قرباني ښځې په جرمونو له محکومو ښځو سره په زندانونو کې ساتل کیږي. دوی له دولت غواړي چې د تاوتریخوالي د قرباني ښځو لپاره دي داسې خوندي ځای جوړ کړي چې د مدیریت چارې په خپل ښځې سنبالوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په خوست کې یو شمېر مېرمنې د تاوتریخوالي د قرباني ښځو لپاره د خوندي ځای له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې له دې کبله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او ځینې نورې ګڼې قضیې همداسې غلي پاتې کیږي. مدني فعاله مریم زئی اداره او په ځنګړي ډول د ښځو چارو ریاست معلوماتوي چې تر اوسه یې د مېرمنو لپاره داسې امن ځای چې چارې مېرمنې سنبالې کړي نه دی جوړ کړی.
د ښځو چارو ریاست د حقوقي بشر جندر مدیریت د کور په جوړولو کې اقدام نه دی ترسره کړی.
د خوست د ولایتي شورا غړي زهرا جلال له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د امن کور او د ښځو لپاره د خوندي ادرس د نشتوالي له امله ډیر کله د تاوتریخوالي قرباني شوي ښځې په زندان کې په جرم له محکومو شویو ښځو سره یو ځای ساتل کیږي.
ځینې ښځینه چې راځي هم یعنی فرار منزل کوي، موږ ته مراجعه وکړي چې دا تاسو ځان سره وساتئ کور کې، موږ هم انکار کوو. یا ښځو چارو رئیس صاحب هغه هم احیانا انکار کوي ځکه چې دا شخصي کارونه دي، څوک په غاړه نشي اخیستلی، داسې مسؤول ځای نشته. طبیعي حالت داسې قمانداني کې ټول نارینه وي، دوی مجبور کېږي بې جرمه محبس ته محول کوي.
د خوست د ښځو چارو ریاست وایي په روان 99 کال کې تر دې دمه له دوی سره د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 18 قضیې ثبت شوي، خو دا هم مني چې د خوندي ځای د نشتوالي له امله ګڼې مېرمنې خپلې ستونزې نشي شریکولی. د دې ریاست رئیس شفیع نورزی ازادي راډیو ته وویل چې د تاوتریخوالي د قرباني شویو ښځو لپاره د دا ډول مرکز د جوړولو لپاره هیڅ بودیجه نه ده ترلاسه کړې.
متاسفانه تر اوسه پورې په دې نه یو توانېدلی چې ورته بودیجه یا تخصیص ترلاسه کړو.
د خوست د ښځو چارو د رئیس په وینا که څه هم د ښځو چارو وزارت د خپل پالیسۍ له مخې د هیواد په ټولو ولایتونو کې د مېرمنو لپاره د ملاتړ مرکزونه جوړوي، خو د دوی له څرګندونو داسې ښکاري چې له تاوتریخوالي سره مخامخ ګڼې مېرمنې به څو کلونه نور هم قرباني کېږي څو په دې ولایت کې د امن کور ورته جوړ شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
نن د دسمبر 28 او باته د چمتووالي نړیواله ورځ ده. څو شیبې وروسته په دې اړه هم یو مفصل راپور لرو. خو اوس د نورستان په اړه. د نورستان په مرکز پارون کې د الوګانو د ساتنې لپاره 14 سړی خونې جوړې شوې دي. دغه سړی خونې د 2,500,000 افغانیو په لګښت د کرنې وزارت له لوري جوړې شوې دي. نور حال په دې راپور کې.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسولین وای په یاد ولایت کې هر کال په زیات اندازه لوګان تولیدېږي، خو د ساتنې لپاره کومې اسانتیاوې نه درلودې. د دوی په خبره چې د بزګرانو د یادې ستونزې د حل لپاره 44 خونې جوړې کړې. په یاد ولایت کې د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالوهاب نسیمی ازادي راډیو ته وویل
چې دا 44 بابا د الوګانو یا د کچالانو ذخیرې چې موږ جوړ کړې، چې تقریبا 15,000 او 2,500 افغانۍ زموږ لخوا نه د هرې ذخیرې لپاره د انکشافي شورا ته ورکړل شوې تر څو پورې د ذخیره تکمیل کړي. دا پروژې د برګمټل په ولسوالۍ کې هم تطبیق تر څو چې هلته بزګران کوم ستونزې لري، مشکلات لري، هغه ولو مرفوق او حل کړو.
د نورستان اوسیدونکي هم د یادو خونو په جوړولو خوښ دي، خو له حکومت غوښتنه کوي چې د سړو خونو جوړېدا تر څنګ دی د دوی کرهڼیزو تولیداتو ته بازار هم پیدا کړي. عبدالرشید وایي
بزګران دوباره چې ډېر په خواري او ډېر په زحمت سره د زنانه او ماشومان او نارینه ټول ورځ یو زحمت سره دغه حاصل لاسته راوړي، دوی دوباره یو کیلا دی یو سره زره هغه ارزښت لري. دا ځکه چې یو طرف ته دوی خپل هغه کور دوباره کوم استعمال دی هغه مالته کولی شي ذخیره کې هلته نه وخت وخت باندې واخلي او په آرام آرام باندې استفاده وکړي.
نورستانیان وایي په ولایت کې ډول ډول میوې، غلهدانۍ او سبزیجات کیږي، خو د بازار نه موجودیت او لویو ښارونو ته په وخت د دوی محصولاتو نه رسیدلو دوی ستونزو سره مخ کړي دي.
پرون پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د سرو لشکرو د یرغل یو 40مه کلیزه و. پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل د اغیزو په اړه هم یو مفصل راپور لرو چې په همدې خبرونه کې وروسته در اورو. نن د دسمبر 28مه او با ته د چمتووالي نړیواله ورځ ده. کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي یو له اوبایي ناروغیو څخه ده چې سږ کال په ټوله نړۍ کې انساني تلفات واړول. دې ناروغۍ نه یوازې خلکو ته تلفات اړولي، بلکې له اقتصادي پلوه یې هم نړیوال له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې راپور کې به په افغانستان کې د دې ناروغۍ له امله د خلکو پستونزو هم رڼا واچول شي.
که څه هم پیړۍ پیړۍ مخکې په نړۍ کې داسې ناروغۍ هم وې چې په میلیونونو خلک یې مړه کړل، خو اوس کرونا یوه له هغو اوبایي ناروغیو شمیرل کیږي چې د یو شمیر خلکو یې ژوند واخیست او له یو شمیر نورو یې آرام. نثار احمد په اروزګان ولایت کې د بادامو پلورلو دوکان لري. د وایي کرونا ویروس یې پر کاروبار ژور اغېز کړی.
مخکې موږ ولسوالیو څخه موږ ته شان راکړل، موږ دلته رانیول، د دې ځای څخه مو استوله نورو ولایتو ته مو استوله، خو څه هغه هر څه په ټپه درېدلی دي. د کورنۍ غړي زموږ خپل یو سپین ږیری پلار و، هغه د خدای وسو بخښي، هغه یې راسه اخیستی دی، هغه یې راته وژلی دي.
شاهد الله بیا په خوست ولایت کې د بوټانو سوداګر دی. د وایي د دغه ویروس په خپرېدو سره د کاروبار کمرنګ شوی دی.
دوه درې میاشتې کارانتین کې بند وو. د کارانتین د بندېدو کې یګان هم زموږ څخه د مارکیټ مالکینو واخیستې. نو مخکې به چې تا بوټانو ته ضرورت درلود یو په زبید واخیستل، اوس چې د تېر کال بوټونه ورسره پاتې وي نوي نه اخلي، ځکه غربت وهلي دي، کارانتین وهلي دي، کرونا له امله کاروبارونه په ټپه درېدلي دي.
د ډسمبر 28مه اوبا ته د چمتووالي ورځ په افغانستان کې د کرونا ویروس د خپرېدو د 150مې اونۍ دوهمه ورځ ده. دا ویروس په لومړي ځل د چین په ووهان ښار کې خپور شو، له هغه ځایه په کم وخت کې په تدریجي ډول تر ټولې نړۍ ورسېد. چین، ایټالیا، جنوبي کوریا او فرانسا د هغو هیوادونو د قطار په لومړی سر کې دي چې د کرونا ویروس له پراخه کچې خپراوي سره مخ دي، خو تر دې وړاندې هم داسې ناروغۍ وې چې د میلیونونو انسانانو ژوند یې اخیستی. طواغون، تور طواغون، اسپانیوي انفلونزا، آسیایي انفلونزا، ایچ آی وی او د خوږې انفلونزا هغه ساري ناروغۍ او ویروسونه دي چې ځینې یې لا هم په نړۍ کې شته او پیښې ثبتېږي. دغه ویروسونه او ناروغۍ د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې لومړی پیښې ثبت شوي او بیا نورو هیوادونو ته انتقال شوي دي، او د روغتیا نړیوال سازمان د هر یوه د خپرېدو جلا جلا لاملونه په ګوته کړي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا تل د دغو اوبایي ناروغیو لپاره وقایوي لارښوونې وړاندیز کړي. که څه هم دغه سازمان تر دې مهاله د کرونا ویروس د درملنې لپاره کوم درمل یا واکسین نه دی جوړ کړی، خو د امریکا، روسیا او بریتانیا په ګډون یې په یو شمېر هیوادونو کې د جوړو شویو واکسینونو تطبیق روان دی. د روغتیا نړیوال سازمان تر دې دمه یوازې د روغتیایي لارښوونو په عملي کولو ټینګار کړی. د مسکونو کارول، د ټولنیز واټن مراعاتول او په پرله پسې ډول په صابون د لاسونو مینځل هغه لارښوونې دي چې روغتیا پالان یې په عملي کولو ټینګار کوي. خو هغو کسانو ته چې زکام یا د ستوني درد ولري د قرنطین کولو لارښوونه شوې ده. دا ټولې لارښوونې هغه څه دي چې د دغه ویروس د لا خپروي د مخنیوي لپاره چمتووالی بلل کیږي.
خدا چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دغه ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي په برخه کې څه چمتووالی لري؟ د دغه وزارت مرستیال ویاند نور الله تره کې ازادي راډیو ته وویل
کورونا چې افغانستان ته راغلی تر اوسه پورې ورته په کافي اندازه لوازم تدابیر نیولي او پلان هم لرو چې باید ورته نور هم زیات کړو. مثلا په لومړیو کې موږ د معایناتو ظرفیت ټیټ وو، د 5000 په شاوخوا کې موږ دغه ظرفیت لرو. اکسیجن ستونزه وه چې موږ د اکسیجن ستره ستونزه درلوده په هیواد کې، هغه اکسیجن ستونزه هم حل شوې ده.
خو خلک له افغان حکومت غوښتنه کوي چې له دې عمله د له زیانمنو شویو وګړو سره مرستې وشي، مالیات ډېره کم شي او روغتیایي اسانتیاوې دې زیاتې شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په خصوصي او دولتي روغتونونو کې د کورونا ویروس له خپرېدو تر دې مهاله په ټول هیواد کې 192000 او 143 مشکوکې پیښې معاینه شوې چې له دې شمېر 150000 او 841 مثبتې تایید شوې دي. د دغه وزارت په خبره له د شمیر 140000 او 12 کسان بیرته راغیدلي او 2105 تنه مړه شوي دي. همدارنګه د مهال د هیواد په بیلابیلو روغتونونو کې 1950 فعال ناروغان بستر دي چې 318 یې په عاجلو یا بیړنیو خونو کې دي. د هغه شمېرې دي چې د روغتیا وزارت له ازادي راډیو سره د شنبه یا د ډسمبر په 16 شریکي کړي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوی
د کورونا ویروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دل دي.
اته بجیا او یوش دقیقې دي زمو شخله آزادی رادیو اوري وسام فریبا ظاهر درته وای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ایرویشیا ریویو خبرونی په پاکستان کې د طالبانو د مشرانو د حضور او په دې اړه د افغان چارواکو پر انتقاد لیکنه خبره کړې ده. د خبرونی پر اساس د افغانستان حکومت د جمعې په ورځ وویل چې پاکستان ته د افغان طالب مشرانو سفر او هلته د هغو لیدنې کتنې د افغانستان سولې ته ستونزې پېښوي. په هغه ویډیو کې چې څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې خپره سوه، د طالبانو د قطر د دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر ښودل کېږي چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو شمېر طالبانو ته وینا کوي. برادر د پاکستان د حکومت په بلنه د دغه هیواد له چارواکو سره د سولې پر پروسې د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی وو، خو د راپورونو او د خپرې سوې ویډیو له مخې له پاکستاني چارواکو سره له خبرو وروسته یې په دې هیواد کې له میشتو طالبانو سره هم کتلی دي. په ویډیو کې ملا برادر د ګڼ شمېر طالبانو غونډې ته وایي چې د سولې پروسه په پاکستان کې د طالب مشرانو په مشوره نهایي کیږي. د دې ویډیو په خبرګون کې د افغانستان د بندنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې د پاکستان په خاوره کې د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو موجودیت د افغانستان د ملي حاکمیت څرګنده سرغړونه ده او په سیمه کې د کړکېچ او بې ثباتۍ سبب دی. د طالبانو د قطر د دفتر پلاوی د دسمبر په 14 پاکستان ته ولاړ او هماغه مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دا پلاوی د افغانستان د حکومت په مشوره وربللې دی. خو د ویډیو لخبرېدو وروسته افغانستان اکثر ملو شو. افغانستان له ډیرو کلونو راهیسې پاکستان په خپلو کورنیو چارو کې په لاسوهنې تورنوي او وایي چې د طالبانو ټول مشران په کوټه او د پاکستان په نورو ښارونو کې دي، خو اسلام آباد تل دا تورونه رد کړي دي. آیرش ټایمز ورسپانه د ورسپانې هم په افغانستان کې د کورونا وایروس او په وړاندې د افغانانو د بې تفاوتۍ په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورسپانې د یو شمېر دوکاندارانو یادونه کړې چې له خپلو مشتریانو سره په لاس روغبړ کوي او حتی وایي چې کورونا نسته او دا تشې اوازې او تبلیغات دي. خو دا په اصل کې ده چې پرون د آیرش ټایمز راپور له خپرېدو سره هم مهاله د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وویل چې په تېرو 24 ساعتونو کې د کورونا 3 مثبتې پیښې ثبت کړې دي. د عامې روغتیا وزارت ویاند اکمل سمسور ویلي چې خلک له کورونا وایروس او په برخه کې د پیغامونو لاوریدلو ستړي سوي دي. دی وایي افغانان په داسې هیواد کې اوسي چې د جګړې له سختو ګواښونو سره مخامخ دي او د کورونا وایروس ورسره سیالي نسي کولای.
پرون د جدیش پښمه وه، یو 40 کاله پخوا د پخوانی شوروي اتحاد پوز پر همدې ورځ پر افغانستان یرغل وکړ. که څه هم د شوروي ځواکونو په افغانستان کې له 9 کلونو وروسته ماته وخوړه او له افغانستان څخه ووتل، خو پر افغانستان د جګړو اخیز لا هم دردونکی او مرګونی پاتې دی. افغانستان ته د شوروي میراث څه دی؟ په دې راپور کې ورته لنډه کتنه شوې.
د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د 1950 کال د جدي پښپاګمه پر افغانستان یرغل وکړ. دغه ځواکونه د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس حفیظ الله امین د قتل او د ببرک کارمل د کرسۍ کېناستو پر مهال راننوتل. پر افغانستان د شوروي اتحاد له یرغل وروسته د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې د خلکو پاڅون پیل شو. احمد کریاب چې هغه مهال له پخواني شوروي ځواکونو سره په جګړه بوخت و، هغه مهال د هیواد تیاره دوره بولي او په خبره یې چې افغانستان ته د شوروي میراث جګړې، وژنې، کډوالۍ او بدمرغۍ وي. د دغه جهادي قومندان په خبره افغانستان لا هم د هغه مهال ترخی خاطرې تجربه کوي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې هغه مهال شاوخوا 5 میلیونه افغانان نورو هیوادونو ته کډوال شول او شاوخوا 2 میلیونه نور په هیواد دننه بې ځایه شول. د دغه وزارت سلاکار عبدالباسط انصاری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
شوروي اتحاد تجاوز په وخت کې زمونږ شاوخوا 5 میلیون افغانان مهاجر سو، چې ګڼ شمېر یې په دواړو ګاونډي هیوادونو کې لکه پاکستان او ایران کې مهاجر شوي دي، چې تر اوسه هغوی په دواړو ګاونډي هیوادونو کې خپل ژوند تېروي.
خو د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل وایي، شوروي د افغانستان ځواکونه په نوو او مډرنو وسلو تجهیز کړل. افغانستان مسلح ځواکونه له خپلو ټولو تجهیزاتو سره په کورنیو جګړو کې له منځه ولاړل. د پخوانی شوروي هڅه دا وه چې له اقتصادي اړخه هم په افغانستان کې کوم میراث پرېنږدي. اقتصادي کارپوه شعیب رحیم په افغانستان کې د پخوانی شوروي میراث داسې انګیري،
کابل پورې تخنیک پانتون نه چنه نار مونږ ته تخنیک په برخه کې کدرونه روزي، دوهم د افغانستان ازبکستان دوستۍ پل دی چې نن هم د تجارت او د خلکو د تګ راتګ دپاره عمده وسیله ده، د مکریانو پروژه ده، یو بل د غزنی د سردی بند دی چې نن هم ترنه استفاده کېږي.
په افغانستان کې د پخوانی شوروي سیاسي میراث بیا ویجاړونکی و. داود مایار وایي، د شوروي په لاس د افغانستان اشغال د دغه هیواد خپلواکي او ثبات له منځه یووړل.
یو نظام دلته حاکم و، یو سیستم و چې که چیرې دغه یرغل حمله د تهاجم صورت نه وی نیولی، نن به افغانستان د یو حکومت یو نظام هغه و، مونږ به شاهد و د یو قوي نظام.
که څه هم پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل 40 کلونه تیریږي، خو لا یې هم داغونه پر ځای پاتې دي. ډیری خلک په افغانستان کې اوسنۍ جګړې د پخواني شوروي د یرغل پایله ګڼي. له افغانستان د شوروي ځواکونو له وتلو 20 کاله وروسته لا هم د جګړو د پای ته رسیدو کومه واضح حل لاره نه ده موندل شوې.
ستاسو له پیغامونو
حکومت هم چې هر څه کوي هغه کوي، د خلکو سره یې نه نړوه او ظلم کوه او تکلیف جوړوه. طالب هم دا چې دا دوی ګرد دواړې پرې درواغ خروایي. السلام علیکم، زه د هرات د ولایت خبر کوم، نکوروغ د ولسوالۍ څخه عبدالمات. موږ د مهاجر یو، په 2 کاله 3 کاله مخکې راغلي هرات کې اشاره کساد و رګریشن په سیمه کې د کوروغ د ولسوالۍ کې مر سره هیڅ کومک نه رسوي، دولت مونږ ته هیڅ توجه نه کوي.
بلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، زرر محمد حکیم له هلمند ولایت د لشکرګاه ښار کې درته پټمات کیمه. زما پیغام دا دی چې په هلمند ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه ډیر ګران شوي دي، خصوصا هر شی چې دی که غوړي که دا نور کم شیان دي، دا ټوله ګران شوي دي. موږ د حکومت ته چارواکو ته یا د تجارانو څخه مو دا خواهش دی چې دغه خوراکي توکي چې دي دا ارزانه کې په مناسب قیمت یې ورکړي، نو کم خلک چې مهاجر شوي دي یا مهاجرین دي د هغو خو بالخصوص بیخي وس نه پر رسېږي. نو موږ
ستا
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12.5 دی او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 100.15 څپه اوري. زموږ خبرونه د غراس د انټرنیټ لارې اوریدای شي او همه مطالب لوستلی شي. د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د ازادي رادیو د ویب پاڼه مطالب شیبه په شیبه تازه کیږي. تاسو زموږ اکثره راپورونه په لا تفصیل په ویب پاڼه کې لوستلی شي. اوس 8:30 دی. د روان خبرونه په دوام کې 2:19 پروګرامونه لرو، خو اوس لنډ خبرونه. د پکتیا په مرکز گردیز کې دوه سیمه ایز پاتونوال د وسلوالو مخالفانو په برید کې وژل شوی دي. د امنیه قمندانۍ ویاند حیات الله نظامی آزادی رادیو ته وویل دغه پاتونوال تیر ماښام د ښار په لومړۍ حوزه کې ول چې ناڅاپي پرې وسلوالو ډزې وکړې. د سالنګ لوی لار له تیر ماښام راهیسې د موټرو د تګ راتګ پر مخ بنده شوې ده. د سالنګ د ساتنې او څارنې د ادارې مشر عبدالبشیر افغانزوی آزادی رادیو ته وویل د درنې واورې او طوفانونو له کبله دا لار بنده کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي د دوی د سرشنیو ټاکنو په پرتله د افغانستان ټاکنې خوندي او ډېرې شوې. ګڼو هیوادونو د کورونا د نوي بڼې چې چټک خپریږي د ثبتولو خبر ورکړی دی. په بوسنیا هرزګوینا کې سلګونه پناه غوښتونکي وروسته تر دې د سړې هوا او درنې واورې له ګواښ سره مخامخ دي چې د همدې اونۍ په پیل کې خیمو اور واخیست. او په سعودي عربستان کې د واک د ویش له هوکړې څو میاشتې وروسته د یمن نوي حکومت لوړه وکړه. مخه تر دې چې تاندې څنګه او حقیقت څه دی پروګرام باورې د اروپای اتحادیه په اړه یو راپور لرو. نن د اروپای ټولنې په نږدې ټولو هیوادونو کې د کورونا پر ضد د واکسیناسیون پراخ بهیر پیل شي. پرون ډیرو اروپای هیوادونو اعلان وکړ چې د کورونا ضد واکسین لومړنۍ محمولې ورسېدلې دي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
یو شمیر اروپایي هیوادونو له هغې ډلې اتریش، هنګري، چک جمهوریت، اسپانیې، ډنمارک، فنلند، ناروې او سویډن پرون د دسمبر په 26 اعلان وکړ چې د کورونا ضد واکسین لومړنۍ دوزونه ورسېدلې دي. دا د فایزر او بیونټیک کمپنیو لخوا جوړ شوی واکسین دی چې د پولیسو او یا هم پاوز تر څارنې لاندې دغو هیوادونو ته رسېدلې دي. د اروپایي کمیسیون مشر اورسلا وندرلین پرون په یوه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې وویل
We are starting to turn the page on a difficult year.
موږ د یو ستونزمن کال د پانی اړولو په حال کې یو. سر له سبا په ټوله اروپا کې د کووید 19 پر ضد واکسین پیلېږي. دا واکسین په یو وخت د اروپای ټولنې ټولو هیوادونو ته په واک کې ورکړل شوی. خلک به په اتن، روم، هلسنکی، سوفیا او هر ځای کې واکسین سي.
د میرمن وندرلین په خبره د دغه واکسین تطبیق به ګام په ګام عادي ژوند ته په بیرته ګرځېدو کې مرسته وکړي. په اروپا کې د دغه واکسین د تطبیق هڅې داسې مهال پیل شوي چې په اکثرو هیوادونو کې د کورونا ویروس د بدلون مندلې بڼې مخنیوي ته تدابیر جدي شوي دي. د ویروس دا بدلون مندلې بڼه چې تر اصلي هغې ژر د لیږ دوړ ده د لومړي ځل لپاره بریتانیا کې ثبت شوه. جاپان کې وروسته تر دې چې د دغه ډول ویروس مثبته پیښه ثبت شوه له بریتانیا او له بهره په ورتلونکو نورو اتباعو لنمهالي محدودیتونه لګول شوي دي. فلیپین هم له بریتانیا سره پر الوتنو لګول شوی بندیز غځولی دی. سویډن کې هم پرون شنبه د ویروس د بدلون موندلې بڼې مثبته پیښه ثبت شوه او دغه هیواد هغو کسانو ته چې له بریتانیا ورځي سپارښتنه کړې چې ځان قرنطین کړي. سویډن د لنډ وخت لپاره له بریتانیا ورتلونکي پروازونه هم منع کړي دي. فرانسه چې د همدې اونۍ په پایل کې د ویروس د نوې بڼې مثبته پیښه پکې ولیدل شوه له ټولو هغو کسانو د کورونا منفي معاینه غواړي چې له بریتانیا ورځي. د واکسین د تطبیق له هڅو سره سره چارواکي له خلکو غواړي چې د ماسک تړلو، لاس وینځلو او فزیکي واټن چارو ته دوام ورکړي. د امریکا د جان هپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تر اوسه شاوخوا 80 میلیونه کسان په ټوله نړۍ کې په کورونا اخته شوي او له دې ډلې شاوخوا 1.9 میلیونه کسان مړه شوي دي.
د ځوانانو خبرونه
ازادي راديو درنو اوریدونکو لیوی اونې وروسته مو بیا هم په سلامونو د تان د څنګه خبرونه اوریدو تر بولم دا اونې په انلاین کاروبار غږیګو او و به ریچه ځوانان څنګه کولای شي انلاین کاروبار پیل کړي
بلا بیل لارې دي په ویب سایټونو جوړولای شي چینلونو جوړولای شي انلاین صرافی کولای شي او
انلاین کاروبار څنګه د ګټې تر حد رسیدلی شي
که یو سړی کار پیل کړي هغه کې شپه کومیاشتو کې وکولای شي پیسې وګټي
او د انلاین کار پر مهال کوم خبرو ته پام وشي
د مخپلو استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره انلاین کاروبار پیل کړي
د تاند څنګه د خبرونه او زلیمه هدي وړاندې کوو
انلاین کاروبار ته په نورو هیوادونو کې ډیر ځوانانو توجه کړي چې اوس ډیرې د دې کارونو له برکته د ښه عاید څښتنان دي خو په افغانستان کې چې د ځوانانو د بیکاری کچه لوړه هم ده دې برخې ته ځوانانو یا پام نه دی کړی یا باور نه لري چې د انلاین کاروبار له لارې دوی ګټه وکړي په اوس وخت کې انلاین صرافي د انلاین خدمات وړاندې کول فریلانس کار کول ویبپاڼې ویبلاګونه او چینلونه جوړول هغه لارې دي چې د پیسو زیرمې ته د ځوانانو لاس ور برابره وي د پکتیا اوسیدونکی عبدالله زرمتای وایي
د بیکاری له منځه وړلو لپاره لارې چارې ډېرې دي خپل ځوانان لاس په کار شي چې یو لارې مثلا د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کول خوشبختانه کې وایو په دې تیر لسیزه کې هغه کې ځوانان انټرنیټ ته ډېر لاسرسی لري تقریبا که وایو اټکلي کېدای شي لس 15 میلیونه ځوانان انټرنیټ لاسرسی ولري په فیسبوک یوټیوب دې ته ډېر لاسرسی لري نو دوی کولی شي چې د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کړي بېلابېلې لارې دي په ویب سایټونو جوړولای شي چینلونه جوړولای شي آنلاین صرافي کولای شي او آنلاین خدمات وړاندې کولای شي سمو ګیا سو بیلګې لرو هم ځینې ځوانانو په دې برخه کې کار شروع کړی دی آنلاین برخه کې دوی ډېر کار کوي
بسم الله همدرد هغه ځوان دی چې آنلاین کاروبار کوي دی وایي د دندې له ختمېدو وروسته یې ډېرې سختۍ وګاللې د شپې تر ناوخته یې ټکسي چلوله خو یو وخت چا ورپام کړ چې په انټرنیټ کې هم پیسې شته چې دی یې ګټلی شي
یو وخت و چې وظیفه مې ختمه شوه کندهار کې مې دنده درلوده بیا ما ته تر ډېره وخته پورې داسې بله وظیفه پیدا نه شوه نو بیا ما د بیکاري نه مې دې ته لاس واچو چې حد اقل زه یو کاروبار وکړم یو موټر مې واخیسته هماغه مې اخوا دېخوا ګرځو نو بیا ملګری مې غرتویل چې د انټرنیټ کې کار کوي د چاته مثال ویډیوګانې ایډیټ کې چاته لیکنې وکي نو د څه کولای شي چې ته یو آیت ترلاسه کې نو ما د کار سم د لاسه شروع نه کړ چې څنګه ما خپل کار تم دوام ورک دریغه تر څنګه مې په دې باندې پلټنه وکړه چې زه څنګه کوای شم چې پیسې ترلاسه کړم نو ویب سایټونه او یوټیوب او نورې لیکنې ملګرو سره نو بیا په دې اړه بهخي زیات پلټنه وکړله اول مې په دې شی باندې ښه صحیح ځان پوی کړ چې زه څنګه کولای شم چې د انټرنیټ نه پیسې نو کله مې چې په دې باندې پوره تحقیق وکړ بیا همغه نه وروسته ما ته په یو بل ځای کې وظیفه پیدا شوله نو د وظیفې تر څنګ بیا مې د خپل کار پرې نه خود ومیل چې وظیفه کله وي کله نه وي باید ځان ته شخصي یو کار ولرم
همدرد وایي په کمو امکاناتو یې کار را پیل کړ خو اوس یې د آنلاین کار له برکته ژوند ډېر ښه دی
یو کامره مو پیدا کړل درې څلور نفر مو پیدا کړل نو موږ په د ټولنیز موضوعات چې دي دغه باندې مو ویډیوګانې شروع کړلې چې مثال دا ویډیوګانې هم خلکو ته پند شي سات ورسته تیر شو هم دوی مثبت فکر ترې واخلي نو هغه شو چې سلور میاشتې بعد چې ما مخواري وکړ دا غنه بعد ما ته د چینلو یا مثال د خلکو سره چې ما پارتنرشپ کوم نو دوی ما ته پیسې شروع کړل زه خپل ډیر کار کوم نو د دې کار بدل کې ما د میاشتې 15000 افغانۍ پورې برابرېږي د 500 ډول
عبدالحمید ظفر د ننګرهار پوهنتون له اقتصاد پوهنځي فارغ شوی نو وړای چې یو ویډیو چینل لري او په پښتو ژبه د محاسبه مضمون تدریس ویوایي ځوانان کولای شي په برخه کې آنلاین کار وکړي چې دوی پکې وړتیا لري
هغه څوک چې په کومه برخه کې وړتیا لري استعداد لري نو هغه دې د خپل استعدادونو یا وړتیا په نظر کې نیولو سره آنلاین کاروبار پیل کړي او یو څوک دې کوشش نه کوي چې په کومه برخه کې وړتیا نه لري یا استعداد نه لري هغه دې هم دغه کاروبار یا آنلاین کاروبار پیل کړي دا ځکه چې په آنلاین کاروبار کې شرایط سخت دي یعنی یو څوک نشي کولای پرته د چاله اجازه نه د هغه مواد خپاره کړي زه په خپل هم اقتصاد پنځه څخه فارغ یم او نه کاله د مالی محاسبې په برخه کې مې عملی کار کړی دی ما هم چینل جوړ کړی دی او د مالی محاسبې د تدریس لړۍ مې پکې پیل کړی ده نو زه خپل هم همدا دوه غوښتنې دي یو خو محصلین ترې استفاده وکړي یا د مالی محاسبې مینوال ترې استفاده وکړي او دوم قدم کې پراتلونکي د مال لپاره د عاید او سرچینه هم وګرځيږي
په ځینو آنلاین کارونو کې پیسې ژر لاسته راځي خو ځینې بیا داسې هم دي چې د شرایطو پوره کولو وخت نیسي نجیب شمنوایی آنلاین کاروبار وخت او خواري غواړي چې په عاید بدل شي
ډېر چینلونه او ویبسایټونه شان چې هغوی د کلونو لپاره کار کړی ده، اوس په یو څه باندې بدل شوي. ځینې کسان غواړي ځوانان چې موږ هم باید ګټه د هغو په شان ځینې وکړو، خو د هغوی څو کاله مزل کړی، دوی غواړي چې په یو څو هفتو یا څو میاشتو کې باید نتیجه ورکړي. خو که په دې برخه کې مشورې ورکړل شي ځوانانو ته، یا ځینې پروګرامونه او شان دی سرچ کړي، کتابونه وګوري، انټرنیټ کې دې اړه معلومات ترلاسه کړي، شاید داسې لارې وي چې باور هم ورباندې پیدا شي او هغه لارې پیدا کړي چې دوی ګټه ځینې وکړي. ګټه کولو لپاره ممکن دا هم یوه ښه لاره وي چې اول وخت کې په دې کار کی تدریجی شکل سره کار باندې وکړي ترڅو دا ګټه ورسیږي. بیا هغه وخت کې ګټه ترسیږي چې میاستو ورسته یا ممکن کال ونیسي. بیا وخت کې د دې ته بیا دیو کار په سترګه وګوري، پوره کار، یعنی مخکې لغنه ممکن د زمینی کار په شکل باندې استفاده ځینې وکړای شي د کامیابی لپاره.
سمینه ستانکزی وایي هغه ځوانان چې په افغانستان کې آنلاین کار کوي له ستونزو سره هم مخ دي. نوموړي له حکومت، بانکونو او مخابراتي شبکو څخه غواړي چې د آنلاین کاروبار چارې د ځوانانو ته اسانه کړي.
په کار ده چې د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت هغه کمپنۍ چې د انټرنیټ مشتریانو ته ورکوي او بانکونه باید د آنلاین کاروبار د وړیدو لپاره هڅې وکړي. یعنی هغه بانکي کارتونه چې د آنلاین پیسې پرې ورکول کېږي ډېرې په افغانستان کې نشته. په کار ده چې بانکونه دا سهولتونه رامنځته کړي چې د آنلاین کاروبار خلک په اسانۍ خپل پیسې ترلاسه کړي. په اسانۍ ډول هم کېدای شي پیسې ترلاسه شي، لیکن لاره یو ده، یو څه سخته ده. ورسره انټرنیټ هم ارزانه شي، ځکه چې انټرنیټ چې قیمته وي هلته آنلاین کاروبار په اسانۍ پرمختګ نشي کولی. نو د آنلاین کاروبار په مخ کې چې کومې ادارې دي که دوی دا سهولتونه رامنځته کړي، دا به ډېر ځوانان وهڅوي چې آنلاین کاروبار پیل کړي او مصروف شي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري؟ داسې ځوانان څنګه آنلاین کاروبار پیلولی شي، څنګه آنلاین کاروبار تر دې حده رسیدلی شي چې په عاید بدل شي، او د آنلاین کاروبار پیسې له کومو لارو ترلاسه کیدلی شي، په همدې اړه زموږ همکار له رحمت دیوان سره چې خپله آنلاین کار کوي او په دې اړه یې کتابونه لیکلي مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
دیوان صاحب، ډیر ځوانان په افغانستان کې اوسګار دی، وای کار نشته، څنګه او لکوم زی کولای شي دوی آنلاین کاروبار را پیل کړي؟
ته ټولو مهمه خبره خدا ده چې څومره پیسې فزیکلی په نړۍ کې پرتی تر دې ډېرې زیاتې په انټرنیټ کې آنلاین پرتی دي. د بیل کې په ډول باندې که تاسو لوی ویب سایټونه وګورئ، په ګوګل کې دې پاړه سرچ وکړئ، کنه تاسو ته بیا پته لګی چې مثلا دا د یو هیواد تر بودیجې ډېرې لوی پیسې ګټي هر کال. نو که څوک واړي چې په دغه ډیرو پیسو په دغه بلیونونو پیسو کې لږ شانې پیسې ځان تم ترلاسه کړي، نو هغه ته پکار ده چې لومړی په دغه شیانو باندې ځان پوه کړي، تر څو پورې چې ځان پوه نه کړي دا پیسې څنګه راوستل کېږي له دغه ځایه بیا نشي کولی. هغه کې په ګوګل او یوټیوب کې سړی کولی شي ځان پوه کړي، بیا د دوی شرایط باندې ځان پوه کړي. هغه شرایط چې دوی پوره کړل بیا دوی تر هغې وروسته پیسې ګټي. د انټرنیټ په برخه کې باید ته نوښت وکړي، ځان اپډیټ وساتي، تازه معلومات ترلاسه کړي، او د هر شي په اړه ته تر هرې ورځې دویمې ورځې ته زیات کار وکړي. ته چې څومره دویمې ورځې ته زیات کار وکړي او ما هغومره به ته ډېره ګټه ترلاسه کړي. کله چې یو کس کار شروع کوي، هغه د لومړی خپلې وړتیا ته وګوري، بیا د خپل کار ته وګوري چې مثلا یو پلان ولري چې مثلا هغه زه کولی شم دومره کار وکولی شم او دغسې په طریقه باندې خلک ځان سره وساتلی شم. نو پرله پسې چې یو څوک کار وکړي، نو هغه حتماً ګټه کولی شي او هغوی دپاره به ډېر ښه وي چې ډېر زری کامیاب.
تاسو مخکې وویل چې مخکې له دې چې یو ځوان دا کاروبار را پیل کړي باید پرې پوه شي، خو مثال کله چې دی پوښو بیا را پیلوي، څنګه یې دغه حد ته رسولی شي چې بیرته دا شی دوی ته ګټه وکړي؟
یو سړی کار پیل کړي، هغه کېدای شپږو میاشتو کې وکولی شي پیسې وګټي، خو هغه لږ سمارټ کار وکړي کولی شي میاشت کې پیسې وګټي. یعنی دا دقیق وخت نه دی چې سړی د څومره وخت کې پیسې وګټي، دا ستا په کار پورې اړه لري. د بیلګې په ډول باندې که یو سړی غواړي چې په یوټیوب کې کار وکړي، کنه هغه ته ټولو دا مهمه ده چې د یوټیوب په هغه مهمو خبرو باندې ځان پوه کړي، له هغې وروسته کولی شي ځان ته اکاونټ جوړ کړي، هغې وروسته کولی شي ویډیوګانې جوړې کړي. د ویډیوګانو جوړول په اوسني وخت کې ډېر زیات اسانه کار دی. سړی کولی شي په یو موبایل باندې غږ هم ریکارډ کړي، ویډیو هم وکړي، ایډیټینګ کې هر کار پیو کولای شي. په یوټیوب کې به څو شیان ډېر مهم دي، یو سرلیک ډېر زیات مهم دی، تمنیل ډېر زیات مهم دی، مثلا کمکس چخکاری، ډسکرپشن مهم دی، دا غي ټیکس ډېر مهم دی. چې په دې شیانو باندې یو کس پوه شي او دا شیان زده کی، نو دا غي یوټیوب چینل به ډېر لږ وخت کې پرمختګ کولای شي. دویم دا چې مثلا کتا سی په پیل کې چینل جوړوي او تاسو د یوټیوب لیدونکو کم وی، کولای شي په فیسبوک کې شیر کړئ، په ټوئیټر کې شیر کړئ، په نورو ځایونو کې شیر کړئ. یوټیوب به تاسو مثلا هغه وخت کې پیسې درکوي چې کله تاسو د یوټیوب زر سبسکرایبر پوره شي او څلور زره ساتونه واچ ټایم پوره شي تر هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ د ګوګل اډسنس ته اپلای وکړئ. د ګوګل اډسنس د یوټیوب د پیسو د ګټلو پارتنر دی. کله چې دې ته اپلای وکړئ ستاسو اتومات تلته د ګوګل اډسنس اکاونټ هم جوړیږي. تاسو کولای شئ د خپل جیمیل لاره بیا غره خلاص کړئ. د ګوګل اډسنس اکاونټ او کله چې تاسو یوټیوب تاسو چینل وی منینو هغه دواړه تاسو سره کنیکټ کولای شئ او هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې پیسې ترلاسه کړئ. همدارنګه که تاسو غواړئ چې د ویب سایټ نه پیسې وګټئ یا د بلاګ نه پیسې وګټئ هغه لپاره مهمه ده چې تاسو اول خپل بلاګ جوړ کړئ یا ویب سایټ جوړ کړئ. او دا غي تر مخکې دا غي مهم شیان چې دي مثلا په ګوګل کې شته تاسو کولای شئ سرچ کړئ او وی ګورئ دا غي کې څو شیان مهم دي. څو شیان مهم دي مثلا تاسو چې ډیزاین او هر څه کمپیوټر کې دا غي لپاره ټولو مهم شی SEO ده، سرچ انجن اپټیمایزیشن. څومره چې تاسو د ویب سایټ خو یا د بلاګ خو او عمر کولای شئ تاسو ډیر خلک خپل کړئ نو پاغي طریقه باندې ځان پویول دي چې ترڅو پورې تاسو د ویب سایټ او بلاګ لیدونکي زرګونو ته ورسیږي. تاسو کولای شئ ګوګل اډسنس ته اپلای وکړئ چې هغه تاسو ویب سایټ او بلاګ اپروف کی وی منی لاغي ورسته کولای شئ پیسې وګټئ.
کله چې اوسوک انلاین کاروبار کوي څه ډول بیا غ پیسې تر لاسه کړی یعنی د بانک لاري تر لاسه کولای شي ک ځینې نورې لاري شاري هم شته.
دغه داسې ده چې په انلاین د کار کولو پړه بلها پیمنت میتډز دي چې کار کوي کنه په نړیواله کچه خو ډیر زیات دي. په افغانستان کې بیا موږ مشکل دا لرو چې دلته یوازې یو پیمنت سرویس کار کوي. یو پیمنت میتډ چې دی هغه د بانک لاري دی. مثلا په نړۍ کې په انټرنیټ په برخه کې داسې ډېر لوی شرکتونه دي چې هغه ډېرې چاته د بانک لاري بيخي پیسې نه ورکوي. هغه یوازې پیپال کاري. پیپال یو نړیوال پیمنت سرویس دی او د لوی هیوادونو چې کوم دي هغه ټولو کې کار کوي کنه. خو تر ټولو اسانه او بهترین لار چې دا هغه د بانک ده چې مثلا هغه ځای کې تاسو کار وکړي چاغی کی د بانک د پیمنٹ میتھڈ جی د کنور پیمنٹ میتھڈ سی دی اغه پی سی بیر ویسل گرانه ده بلکې د ډیرو خو ناممکنه ده.
درنو اوریدونکو دا و د دې ونې د تاند څنګه خبرونه تر بیا خو وخت ولري. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم. دا ډیره مشهوره خبره ده چې ځوانان د وی ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري. دا غو شمیرو د مخې چې د افغانستان حکومت وړاندې کوي د افغانستان لنیمایي زیات وګړي ځوانان دي. خو د افغانستان ځوان قشر له ډیرو ګیلو ډګ زړه لري او له همدې کبله یې ډیری مجبور شوي چې کډه په سر کړي او له افغانستان د باندې ووسي. دا په ټوله کې د یو وطن لپاره ښه خبر نه دی چې ځوان قوی د نورو د خدمت لپاره پردي پیټې په سر ګرځوي. خو اصلي خبره دا ده چې ولې د ځوانانو د غیر قانوني کډوالۍ مخنیوی نه کیږي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت د ځوانانو ترمنځ د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره څه کړي او بالاخره دلته څه شته چې یو ځوان پر زړه ونخلوي او له کډوالۍ تیر شي. د نن حقیقت څه دی خبرونه د کډوالۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د ځوانانو ترمنځ د غیر قانوني کډوالۍ پر موضوع راڅرخي. د نن میلمه مې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت د فرهنګي او رضاکارو ځوانانو رئیس لایق شاه زدران صاحب دی. زدران صاحب تاسو هم بحث د ستړي مشي خراغ لاست.
مننه تاسو نه مننه تشکر ډیر مننه.
علیکم سلام. زما لمړی پښتنه دا ده چې ولې لا هم د ځوانانو ترمنځ دا فکر شته چې غیر قانوني کډوالۍ یا له افغانستانه وتل د ستونزو یو حل لار ده؟
موږ تاسو کدل ته وګورو جرمن صاحب دلته په افغانستان کې د افغانستان د نیمای نه زیات نفوس ځوان دی او دا ټولنه چې جوړوي ځوانې جوړي تقریبا ایمار چې کوم دي سلور شپږ فیصد نفوس افغانستان ځوان دی. په دلته موږ تاسو وګورو په دغه سلوېخ کاله جنګونه بیا د شل کاله جنګونه دلته په افغانستان کې اخته دي او جنګ کېږي. نو د دغه په وجه سره زیاتو ځوانانو دغه فکر وي او هغه وي چې خارج ته لاړ شو په خارج کې ژوند وکړي. بلکې دلته موږ تاسو وګورو په افغانستان کې په دولتي اداراتو کې هغه استخدام چې کوم تشکیل دی هغه هم دومره زیات نه دی چې یعنی هغه تقریبا د یو سروې مطابق څلور سوه څلور لکه ځوانان د کار بازار ته وځي. نو هغه استخدام هم دومره زیات نه دی. پرایویټ سکتور کې هم دومره هغه استخدام هغه نشته چې د ځوانان استخدام کې. خو بعضې ځوانان بیا داسې فکر کوي چې اوس خارج ته که زه لاړ شم نو په خارج کې به هلته زما ژوند ډېر ښه وي. خو موږ تاسو چې ګورو وینو تقریبا د شپږو نه تر پنځو میلیونو پورې افغانان په خارج کې ژوند کوي چې په دغه کې اکثریت ځوانان دي. او په ټوله نړۍ کې تقریبا دوه نیم سوه میلیونه نه زیات وګړي چې کوم دی هغه کډوال دي د مختلفو هیوادونو چې په کډوالۍ ژوند کوي د خپل هیوادونو نه تللي دي. نو اصلي د دوی هغه فکر دغه دی چې دوی وایي چې په خارج کې به زمونږ ژوند چې کوم دی ډېر ښه شي. خو متاسفانه مونږ تاسو وینو شهیدان دي دغه خبرې یو چې په زیاتره هیوادونو کې چې دوی دا مزلې کوي په کچکي ډول باندې خارج ته ځي، نو اکثریت ځوانان زموږ تاسو هغه خپل ژوند دی لاسه ورکړي.
اوس د ځوانانو چارو معینت د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره څه کړي دي؟ حداقل د ځوانانو لپاره په ځانګړي ډول باندې ساسو ریاست چې فرهنګي برخه ده او تر ډیره پورې دغه تبلیغاتي څانګه د ځوانانو چارو معینت تاسو ته ګرځي، چې ځوانانو ته د افکار پیچکاري کې حداقل چې افغانستان وتل د حل لار نه ده، ستاسې لاسته راوړنې په دې برخه کې څه دي او که لاسته راوړنه لرئ بیا ولې لا هم دا ګراف پورته دی؟
نو لکه مونږ تاسو ته معلوم ده چې په دغه برخه کې زیاتره د ځوانانو په برخه کې مسولیت مونږ لرو، خو په دغه برخه کې مختلف ادارات دي، وزارتخانې دي لکه د کډوالو چارو وزارت دی یا نور داسې ادارات شته په دولت کې، مو په دولتي مؤسسات هم شته، ملل متحد په دغه برخه کې یو غټه برخه لري چې د کډوالو په برخه کې کار کوي. مونږ د دغه دولتي اداراتو سره ناستې کړې دي او ناستې ورسره کوم په راتلونکو کې د ملل متحد سره په دغه برخه کې ناستې کړې، او داسې خصوصي سکتور کې هم د بعضې تجارانو د خلکو سره مونږ ناستې کړې دي چې ځوانانو ته کاري فرصتونه دلته برابر شي. په د کډوالۍ په برخه کې مختلف مؤسسات مونږ تاسو دلته په افغانستان کې لرو چې دغه سره د ځوانانو چارو معینیت رهبري او د ځوانانو چارو معینیت په دغه برخه کې کار کړی دی. په ورته ډول مونږ مختلف سیمینارونه او ورکشاپونه د نورو مؤسساتو سره په ګډه جوړ کړی دي چې اما غه ځوانانو ته ورکړی شي. نو دغه برخه کې ځوانانو چارو امنیت خپل مسولیت ادا کړي، خو دغه کافي نه دی. ان شاء الله په راتلونکي کې مونږ په نړیواله ټولنه باندې او په مختلفو اداراتو باندې غږ کوو چې په دغه برخه کې مونږ مشترکاً کار وکړو، او دغه مشکل ته چې یو اساسي او بنیادی مشکل دی، اوس د کډوال چې هلته خارج ته ځي مونږ تاسو وینو په دغه کې ماستر په سطح باندې، لیسانس په سطح باندې، په ډېر غټه سویا باندې تعلیم کړی وي خارج ته ځي. نو د دغه لپاره د اساسي او بنیادی حل د پیدا کولو لپاره مشترکاً کار ته ضرورت دی چې یو قوي همغږي د اداراتو ترمنځ
دغه کېږي چې د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول باندې هغه مربوطې ادارې چې په دې برخو کې کار کوي تر ډېره ملاتړ پر دې باندې وي چې نړیوال باید مرسته وکړي او یا هم د بهرنیو لارې یو څه ترلاسه شي چې دغه بهیر راکم شي یا کمزوره شي. داسې هم په دې وروستیو کې تر سترګو شول چې د افغانستان حکومت له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول یو شمېر هېوادونو سره هوکړه لاسلیک کړه چې دغه ځوانه قوه بېرته راوګرځي افغانستان ته، اما عملاً بیا هم دغه ګراف راټیټ نه شو. ولې لا هم د بل پر هیله باندې دغه چارې محدود دي، خپل اولی فعالیت نه تر سرو کیږي چې هر اقلن دغه ګراف راټیټ
ګوره؟ یو خدغه ده چې د ځوانانو چارو مینیت لکه موږ د اداره د ځوانانو چارو مینیت د ځوانانو نمائندګي په افغانستان کې کوي. ما مخکمه تاسو ته د خپل موضوع د ځوانانو چارو مینیت فعالیتونه چې په مختلفو برخو کې موږ په ټولنیز په سیاسي تاثیر او په نورو برخو کې چې موږ سره راپ لري او په دغه برخه کې موږ کار کوو، نو په دغه برخه کې موږ د پرایویټ سکتور سره مدرسه وي چې موږ ناشته ورسره کړی دی، او موږ غواړو چې دغه د مختلفو تجارانو سره د خلکو سره موږ کینو چې بنفسه خلک وي چې موږ په خپل دغه ورتیا پیدا کو چې په خپل فکو باندې ودرېګو یو څوک په افغانستان کې. خو په دغه برخه کې موږ تاسو ګورم د نړیوالې ټولنې شت ضرورت دی په دغه برخه کې، ځکه چې په نړۍ کې زموږ تاسو ما درته وی چې 15 ته 6 میلیونو پورې زموږ تاسو وګړي آلته هغه کې ژوند کوي په خارج کې. نو د نړیوالې ټولنې موږ ته ضرورت دی په دغه مورید باندې ان شاء الله پراتمونکي کې موږ د افغانستان د وزارت خارجه د محترم وزارت سره په دغه اړه باندې موږ مخکې مناسب ورسره کړیو پراتمونکي کې مناسب ورسره کوچا غا ځوانان چې په مختلفو هیوادونو کې بندیان دي او په مبسونو کې دي دغه د پارلارې چارې موږ لټو
راخلاص شي. شاید بخنه غواړم ساس خبره ما پرې کړی او ځوان دلته د پاتې کېدو لپاره هدا اقلا یو وختنه دا ولري چې لګ تر لګه داسې یو کار ولري چې ورزنې چارې مخ ته ولاړ شي. د ځوانانو چارو موینیت که څه هم دا ډیر شاید لوی پیټه او سیاو یا هم یا لوی اجمنه وو چې موږ وایو چې ټول ځوانان ته کار پیدا کو، خو هدا اقلا د دې په خاطر باندې چې لګ تر لګه د یو شمیر ځوانانو لپاره غلګ اسانتیا به رامنځته شي په دې برخه کې لاسته راوړنی سي.
په دغه برخه کې هم موږ د مختلفو لکه کار چارو ټولنیزو چارو مسولیت لري چې په دغه برخه کې کار پیدا کړي د خلکو لپاره. د دوی سره موږ دوامدارې ناستې کړي، کمیټي ور سره لرو، د کمیسیون د اصلاحاتو سره موږ تاسو شاهد د خبرې وو چې په زرګونو بستونه اعلان ته لاړل د مرکز او ولایاتو په سطح باندې، یا په نورو برخو کې پرایویټ سیکټر کې استخدام د ځوانانو کېږي او ځوانان په کار کېږي. ما درته وویل چې څلور لکه ځوانان یا څلور لکه کسان په افغانستان کې هر کال د کار بازار ته ووځي، نو هغه دومره استخدام موږ د خپل وس مطابق کار کړی دی او زحمتونه مې استلی دي، او په راتلونکي کې دغه کافي نه دي. په راتلونکي کې زمونږ ناستې به دوامدارې وي د پرایویټ سکتور سره، د مختلفو دولتي اداراتو سره، او په دا باندې به موږ جامع کار کوو، کار پکو په دا باندې روان هم دی. موږ ورته پالیسي د ځوانانو لرو، ورته ډول باندې ستراتیجي د ځوانانو موږ لرو. تر اوسه پورې د کابینې نه هغه تصویب شوی نه دی. موږ کوشش دغه دی چې هغه تصویب شي. په دغه تصویب سره به د ستراتیجي چې کله د ځوانانو ملي ستراتیجي دا تصویب شي، ډېر زیاتو ځوانانو ته به کاري زمینه برابره شي، او مختلف سکتورونه که هغه داخلي دي او که خارجي دي په دغه برخه کې به انوستمنت وکړي، سرمایه ګذاري به پکې وکړي، او ځوانانو په هغه وضعیت کې به یو څه نسه بدلون راشي.
صدران صاحب، کله تاسو زه وپوښتم چې په 1309 کال کې چې محدودې میاشتې پاتې شي دا کال پای ته ورسیږي، د دې مهینات سترې لاسته راوړنې څه دي د ځوانانو لپاره؟
د ځوانانو لپاره موږ په دغه برخه کې په مختلفو ولایاتو کې په مختلفو برخو کې تخنیکي کورسونه په ولایاتو په سطح باندې جوړ کړي، سیمینارونه ورته جوړ کړي، د عامه هي برنامې ورته جوړې کړي دي، د پانتونونو تم په زرګونو ځوانان په تخفیف معرفي کړي دي، په سکالرشپو باندې معرفي کړي دي، د سپورټس په برخه کې، په اقتصادي برخه کې، په نورو برخو کې موږ زیات کارونه ورته کړي دي، او په دا 14 کال کې به ان شاء الله نورې دوامدارې هي برنامې موږ د ځوانانو لپاره ولرو، او کوشش هم دغه دی چې عامه هي په مختلفو مخدره موادو په برخه کې، یا د کډوالۍ په برخه کې، یا په نورو برخو کې عامه هي ځوانانو ته ورکړي شي، د نورو مؤسساتو سره او د نورو اداراتو سره په دغه برخه کې موږ زیاتره کار وکړو. خو موږ په نړیواله ټولنه باندې زه بیا هم کوم، او په مختلفو مؤسساتو باندې هم کوم چې د ظرفیت لوړولو لپاره چې موږ بعضې برنامې لرو په دغه برخه کې، د ځوانانو چارو مینیت سره زیات کومک وکړي او زیاته مرسته ورسره وکړي، چې موږ د ولسوالیو په سطح باندې، ولایتو په سطح باندې، کلي بنډو په سطح باندې مختلفو برنامې، ګټورې برنامې موږ د ځوانانو لپاره ولرو. په دغه برخه کې موږ مختلفې طرحې لرو چې ګټورې طرحې دي د ځوانانو لپاره، خو د نړیوالې ټولنې په دغه برخه کې زیات ضرورت دی چې موږ سره مالي تمویل وکړي حکومت.
زدران صاحب، غیر قانوني کډوالۍ د ځوانانو تاسو څومره اندېښمن کړي یاست؟ که دا لړۍ دوام وکړي په افغانستان کې به د ځوان قشر یا هغه ځوان قوه چې په دې هیواد د جوړېدو لپاره اړینه ده، فکر نه کوي چې یو ډول ناهیلي به پکې رامنځته شي؟
نو په دغه برخه کې خو موږ ته د ځوان ټولنه چې په کومه هیواد کې ستون ولري، ځکه چې د ملي تیر یې هغه دی، ځوان ټولنه د هیواد د ملي تیر دی، نو په دغه برخه کې موږ ته ضرورت دی چې ځوانان دلته پاتې شي په افغانستان کې، او ځوانانو د پر هغه امکانات او هغه څه چې په کار دي باید ورته پیدا شي. خو نا امني او اقتصادي فقر دلته زیات دی. په دغه برخه کې جلال احمد جمهور رئیس هم د افغانستان حکومت هم جدي دی چې په دغه برخه کې کار وکړي، او زیاته توجه که موږ ته وګورو افغان دولت هم ځوانانو ته کړې او ښځو ته کړې ده. نو په دغه برخه کې به ان شاء الله زموږ کارونه مخته روان دي. ځوانان دي دلته په افغانستان کې پاتې شي، د وطن به موږ تاسو جوړو، ځوانان به د افغانستان ځوانان به جوړوي.
ډیره زیاته مننه زدران صاحب.
تاسو نه ډیره مننه کوم. تشکر ډیرم.
کې مسافر غونډه ولاړم، مات مې د غرور هي وسوالګر غونډه ولاړم، څومره سخت مزل و په سختي یو مې پیدا کړلې، اوس دې دروازه کې مار ور غونډه ولاړم، غلې دې کوڅه کې مسافر غونډه ولاړم، مات مې د غرور هي وسوالګر غونډه ولاړم، سمر سخت مزل و پس سخت یوم پیدا کرلے، اس دے دروازہ کی مر اور غندے والا اڑیم، سوائم غد میں نوزی
زړه کانه کړم ولاړ شم ستا د ور زنجیر مې د پلاس کې زړه نزړه یم وروسته لکلونو دې غږ واورم رانه وپوښتې څوک یې به څنګه درته ووایم چې زه یم